هیڅ یو د منطق سره د منطق پر اساس خبره نه ده. بالکل زه زما په اند
بخښنه غواړم که تاسو دغه پوښتنه ته ځکه چې طرف واقعي نه شو خپل جلالتي صاحب ځواب هم را سره ولرو خبوي.
ګوري ما وویل چې کابو نیمایي دغه ځوانان له شوق ځي او نیمایي هغه ځي. ما بیلګې وړاندې کړې، هغه کورنۍ چې له دې اروپا ته ځي نو هغوی له کوم هغه نه لري، یعنې بیکاري نه
ده، هغوی
دلته کور لري، کاروبار لري، سرمایه لري، هر څه کور خرچ کی، دکان خرچ کی، بل هر څه خرچ کی، خپل سر زر خرچ کی، اروپا تلاش نه ده، له شوق کار نه ده. یو هغه ده، بل یو محصول دی، هغه لا تر اوسه د پنتون دویم دریم څلورم کال کې دی، نو هغه محصول چې ځي نو دا بیکاري نه ده، ځکه هغه تر اوسه محصول دی، کار ته علاوه پاته ده، نو دغه هم له شوق دی. ما وویل کابو نیمایي ځي، نیمایي به ممکن له شوق نه تللي.
تاسو کوم شیخ خپل باسه
دا بالکل زدا ور سره نه منم. دا ځکه چې هغه کسان چې خپل کور پریږدي، خپل ټول آلو مالو یال خرڅوي، دلته ځي خارج، تاقو یوازنی دغه یوازنی اندېښنه امنیتي اندېښنه ده. دوی که چیرته امنیتي اندېښنه ونه لري، دوی چې چیرته دوی له هر اړخه سمبال دي، دوی څه اړتیا لري چې خارج ته ولاړ شي؟ دا بالکل دا نه پوهېږم چې ښاغلی بریالي صاحب وایي 500 سل نه کسان دا رقم ځي. فکر نه کوم هغه کسان چې ټول فامیلي تللي دي دغه اندېښنه یوازې امنیتي
او کپاس په دې راشو چې ولې دولت کوشش کوي ځوانانو پر وړاندې کنټرول لري، او بعضې موارد باید دوی فعالیتونه سانسور شي. د بېلګې په توګه د خبریالۍ په برخه کې دلته ویل کېږي چې خبریالۍ ته په فرهنګي فعالیتونو د زمینه مساعد ده، خو بیا هم کنټرول موجود دی.
حفظای صاحب، دا داسې یو کار دی چې موږ او تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو، دلته اوسېږو، چې په دې ټولنه کې له بده مرغه حکومتي چارواکي تر دې حده پورې زورور دي چې هر څه غواړي هغه خپل زړه پورې لارسی وشي. نه، یو خبریال حق لري چې هغه کوم اطلاعات ته باید لاسرسی ولري، کوم اطلاعات چې غواړي، کوم څه ډول چې غواړي باید فعالیت وکړي، دا یې حق دی باید وکړي. خو له بده مرغه د دوی فعالیتونو مخه نیول کیږي. دلته له بده مرغه دا هغه قانون، هغه د اطلاعاتو د لاسرسی قانون نه ورکول کیږي خبریالانو ته. له بده مرغه
یوازې د خبریالۍ په برخه کې نه غږیږي، نور موارد هم دي په ټولنه کې چې ځوانانو ته د پرمختګ زمینه ورته نه ده مساعده، لکه په دولتي ادارو کې د دوی جلب او جذب.
خدای یوازنی عامل حفظه سب د فساد شتون دی. دلته چې کله په ټولنه کې یو فساد وي، خو طبعا نو ځوان څنګه وشي کولای؟ ما مخکې
ځوان د فساد مبارزه کې دوی مسولیت لري چې د فساد سره مبارزه وکړي. دغه خپل مکلفیت واجبې دي تر څه حد تر سره کړي ځوان.
وګوره حفظه سب تر ډیر دمه یو ځان هڅه کوي چې د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي. خو له بده مرغه داسې موږ تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې چا ته شکایت وکړو څوک مو شکایت اوري، دا مهمه ده. موږ ته تر اوسه یو ځان نه پوهېږي چې چیرته د ځي او کوم یو معنی ممانعت سره مخ کیږي، دی نه پوهېږي کوم اداره ته شکایت وکړي او څوک یې غږ اوري. ته ماته داسې ارګان وراوښیه په بلخ لرې نه ځو، په بلخ ولایت کې داسې ارګان وښیه چې د ځوانانو ستونزو ته دوی غوږ نیسي او کوم ځوان تللی دوی ته مثبت ځواب یې ورکړی دی.
خو بیا تاسو باید متحرک واوسئ، خو فعالیت ترسره کړئ، سره یو شی د هغوی د منفي اقداماتو پر وړاندې مبارزه وکړئ، دغه خپل وجیب هم تر سره کړئ.
مونږ د یو ځوان په صفت شخصا زه خپل د یو ځوان په صفت
ټولې ډول خبرې وکړو سره کوي.
ځوانان تر ډېره حده د خپل وجیبه تر سره کوي، خو له بده مرغه د شرایط داسې راغلی دی چې یو ځوان اوس دې ته چمتو نه دی، آماده نه دی چې د خپل شرایط ځکه ستړي شوي زدي مبارزه څوک سوی غږ نه اوري. مبارزه څنګه دی د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي؟
تاسو ښه مننه او راو وګرځو ښاغلي شمس الدین الهام ته، که تاسو په دې برخه کې خبرې وکړي چې د پوهنې په برخه کې ځوانانو ته څومره زمینه د تلاته لور مساعده شوې، او په دې برخه کې ځوانان څومره فعالیت کوي. د افغاني ټولنې تقریبا 60 سلنه وګړي بې سواده کسان تشکیلوي.
د پوهنې په برخه کې خو ډېر زیات کار شوی دی، لکه څرنګه چې ګورو د کرزي له حکومت نه را په دې خوا تقریبا 15 کاله کېږي چې ډېر زیات کار شوی دی د پوهنې لپاره. که موږ تاسې وګورو پوهنتونونه، مکتبونه په ډېرو ځایونو کې جوړ شوي. هغه سیمو کې چې چا د تعلیم نوم نه پېژندو هغلته هم اوس مکتبونه جوړ شوي دي او خلک روان دي خپل درسونه وایي. ډېری هغه خلک چې مثال د تعلیم نه ډېر لرې پاتې وو او له تعلیم څخه یې کرکه کوله، هغوی اوس هم د خونځي ته
او ارکیاوی څه دې په دې برخه کې چې دولت باید څه کارونه ځان تر سره کړي، خاص نه غوښونه ده چې په لورو پرتو سیمو کې او پولیس ورانه کړي.
دولت باید هغوی ته داسې کارونه، داسې زمینی ورته مساعدې کړي تر څو هغوی وکولی شي چې خپل تعلیم خطر سره کړي. لکه څنګه چې ډیری د لری پرتو سیمو کې مثال ښوونځي امکانات نه لري، پوره مجهز نه دي، یعنی د کتابونو ستونزې لري، د چوکیو ستونزې لري، حتی د تعمیرونو ستونزې لري. نو که دوی دغه وسایل هغوی ته مجهز کړي، هر څه ورته جوړ کړي، نو دوی به لا هم تشویق شي درسونه ته، د دوی هغه شمیر به هم زیات شي.
مننه ډیره زیاته ښاغلي جراسي صاحب ته به را وګرځو. په ډیر لنډ ډول کې راته وایي چې خوشبیني مو آیندې لپاره څه ده؟
راتلونکي ته ډېره هیله من یم، د یو ځوان په توګه زه ورته ډېر خوشبینه یم. نو ورو ورو به کارونه ښه کېږي. زور ته دا اوس نه چې د حکومت کارونو ته ګوري، تر اوسه په دې دیارلسو کلونو کې په بنسټیزو پروژو باندې کمه پانګونه شوې وه، خو دلته په نوي حکومت کې په بنسټیزو پروژو باندې ته ډېر پام شوی دی او په دې باندې ډېر کار شوی دی. کارونه به ورو وي خو بنسټیز دي. نو د تیرو حکومت کارونه یو څه تیز ولو خو موقتی کارونه ولو، دغه د وخت په تیریدو سره به بیا ارزښت کیده. مثلا موږ یو ثابت اقتصاد نه درلوده، یو بیلګه چې موږ یو ثابت اقتصاد تر اوسه نه درلوده، خو اوس په باندې دولت ځینې داسې پروژو باندې کار کړی دی لکه ټاپي پروژه یا نورې، لکه اوس څومره د مخکې چې د بندونو د برېښنایي بندونو هغه وشوه. نو دغه هغه څه دي، داسې ډېر نور پروژې هم دي، هغه هم دي چې دا به بنسټیز وخت به نیسي خو بنسټیز
پلان ډول به زه هم نتیجه ګیري ولم. له نې بحث څخه دوستانو په دې نظر ول چې تر تمه ځوانانو ته زمينه د کار مساعده شوي، خو په ولایتونو یا محلي حکومتونو کې نه بلکې د مرکز په سطحه. لبل خو نظریات دوستانو دا و چې ویلې نامي سبب شوي چې ځوانان بهر تلل شي. ښاغلي جرازي صاحب هم پر دې بحث تللو چې ویلې تقریبا نیمایي دغه کسان د هوس له امله او یا هم د نورو وختونو پر اساس بهر ته مخه کوي. د سواد په برخه کې هیلمندي ډېرې وي، ویل کېدی چې ځوانانو ته باید په لورو پرتو سیمو کې نسبت مرکزي سیمو ته د درس او تعلیم زمینه مساعده شي د دولت له لوري، او نوی حکومت ته هیلمندي ډېره ده په دې دلیل چې بنسټیز کارونه ترسره کوي. دا د ځوان فکر خپرونه تر بلې خپرونې مو په لوی څښتن سپارم. بریالي اوسئ.
منصور وگر زمستانا ملا بدار ملری